ساعت 2 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان ما په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د دې خبرونه ټوله برخه د ازادۍ په چپو کې پروګرام ته ځانګړې ده چې ظریف نظر او احمد شیبر وړاندې کوي. خو لومړی زه اسمت څاروان د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. امریکا غواړي چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره خاص استازی وټاکي. د داعش مشر ابوبکر بغدادي خپل پلویان د خپلو دښمنانو خلاف جګړې ته هڅولي، او امریکایي چارواکي وایي چې د ډیموکرات ګوند پر یوه زیرمتون یې د هکرانو د نفوذ کولو هڅه ناکامه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د ځانګړي استازي په توګه وټاکي. د ښاغلي خلیلزاد دنده به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې او د هند پاسفیک ستونزې په چوکاټ کې د افغانستان د ادغام کولو پر چارو راڅرخي. دا خبره څو امریکایي چارواکو د خپل نمونو د نشودلو په شرط رسنیو ته کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې دو امریکایي چارواکو چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو له دغه پلان خبر دی ویلي چې خلیلزاد به ډیر ژر جنوبی آسیا ته سفر وکوي. په خپل خلیلزاد په دې اړه ازادي رادیو او اسوسییټډ پریس ته له څه ویلو ډډه وکړه. خلیلزاد چې په بیروت کې په امریکایي پوهنتون او د شیکاګو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې او د جمهوری غوښتون که ګوند بهرنی سیاست د داخلي کړي یو مهم کدر ګڼل کیږي، په ملګرو ملتو کې د امریکا د استازي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د ولسمشر ترامپ انتقالي ټیم د بهرنیو چارو د وزیر په توګه هم د هغه پر ګمارلو غور کړی و. د بغلان د نهرین ولسوالۍ جنایي مدیر د دولت د وسلوالو مخالفانو په یوه غلچکۍ حمله کې ورتل شوی دی. د مرکزی بغلان ولسوال خانزاده مظلوم یار ازادي راډیو ته وویل د نهرین جنایي مدیر په خپل موټر کې له کندوز څخه پلوخمري ته روان و چې د مرکزی بغلان په ساحه کې پرې برید وشو. د مظلوم یار په وینا په دې پیښه کې د نهرین له جنایي مدیر سره په موټر کې دوه تنه نور سپاره کسان ژوبل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. سره له دې چې وسلوالو طالبانو په اختر کې د افغانستان د حکومت د اوربند اعلان ته مثبت ځواب نه دی ویلی، په تیرو دوو ورځو کې د حملو او جګړو راپورونه نه دي ورکړی شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له آیرلند څخه د شل اووره سیالیو لړۍ وګټله. افغانستان د دې مسابقو لومړۍ په 16 او پرون دوهمه په 1 منډو وګټله. په بیټنګ کې حضرت الله ځاځي او په باولنګ کې راشد خان او مجیب الرحمن شلوبه وکړه. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او آیرلند لوبډلې سبا په درېیمه شل اووره سیالۍ کې سره مخامخ شي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اسلامي دولت سختدریځي ډلې مشر ابوبکر بغدادي په یو صوتي پیغام کې خپل پلویان هڅولي چې په نړۍ کې د خپلو دښمنانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. بغدادي ته دا منسوب به 45 دقیقې پیغام په یو کال کې د نوموړي لومړنی صوتي پیغام دی. د بغدادي د پیغام د دې سختریز ډلې د رسنیو څانګې الفاروق فاونډیشن د چهارشنبې په ورځ خپور کړی دی. د بغدادي د اوسېدو او د ژوند و مرګ په اړه په وروستیو کې ضد و نقیص راپورونه خپاره شوي دي. وروستی ځل د بغدادي صوتي پیغام د 2012 میلادي کال په سپتمبر کې خپور شو چې هغه پکې له خپلو پلویانو غوښتي وو چې له هرې وسیلې څخه په استفادې هر چیرې چې وي خپل دښمنان ووژني. له هغه وروسته دې ډلې د نړۍ په مختلفو برخو کې د یو شمېر حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. په نوي صوتي پیغام کې بغدادي د لوی اختر او د یو امریکایي پادری د توقیف پر سر د ترکیه او امریکا ترمنځ د لانجې په ګډون د یو لړ روانو چارو په اړه خبرې کړې دي. که دا ثابته شي چې په دغه صوتي پیغام کې ژغ د بغدادي دی، نو د هغه د مړینې راپورونه به غلط ثابت شي. امریکایي چارواکي وایي هکرانو هڅه کړې چې د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې د رای ورکوونکو ستر ډیټابیس یا د معلوماتو زیرمتون ته ننوځي، خو مخه یې ونیول شوه. دا هڅه دوه کاله وروسته له دې وشوه چې پر روسي ایجنټانو د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې د دې کمیټې د ایمیلونو د حک کولو او افشا کولو تور پوري شو. د ډیموکرات ګوند غړیو پرون چهارشنبه وویل د ویپانی امنیتی کمپنی چې له مصنوعي ذهانت کار اخلي دا هڅه ناکامه او افشا کړه. د مولداویا ولسمشر وایي د دغه هیواد لومړی ستونزه فساد یا بېوزلي نه ده، بلکې د نفوسو کمیدا ده. ولسمشر ایګور دودان ازادي رادیو ته ویل موږ د خپل نفوس په درو کې یو برخه له لاسه ورکړې، نو د نفوس کمیدا لومړی درجه ستونزه ده چې موږ اوس ورسره مخامخ یو. د مولدووا د وروستۍ سرشمیرنې له مخې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریت نفوس په 2014 میلادي کال کې 3 میلیونه و، خو بیلابیل اټکلونه اوس ښیي چې له دې هیواد څخه له 6 لکو څخه تر 1 میلیون تنو پورې نورو هیوادونو ته تللي دي. او کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د روسیې د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې سره ولیدل. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې لوکاشینکا په دې کتنه کې چې پرون چهارشنبه وشوه له پوتین څخه د ته د بلنې په خاطر مننه وکړه.